احمد شیبریم هر کله مکوم په کابل کې د تیر شپې د 14 د قربانیانو شمیر زیات شوی. د دې بریدون مسؤلیت داعش منلی. د سیاسي چارو کتونکی باری آرس:
داعش د افغانستان لپاره یو عمده تهدید ګڼل کېدلی شي.
د طالبانو له ویاند صبیح الله مجاهد سره مو دا موضوع شریکه کړې.
په افغانستان کې هغه داعش چې په عراق او په سوریه کې وو یا موجود، هغه افغانستان کې نشته.
په دې خپرونه کې د سیاسي چارو له کتونکي فاروق اعظم سره د نوي جوړېدونکي حکومت په اړه شخېدلی یم.
په افغانستان کې به ملاشایي نه شو، کار به اهل ته سپارل کېږي او دا د دین حکم دی.
په روزګان کې مامورین معاشونه غواړي.
د ماش د داوسه پورې یعنی زموږ سرنوشت معلوم نه دی.
دا ساتي راډیو اوریدونکي څه وایي؟ د دوی پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې راغونډ کړي دي. تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د ترهګرو له ویرې به د کابل هوایي ډګر د خلکو د ایستلو بهیر ونه دروي. طالبان وایي په کابل هوایي ډګر کې د بهرنیو پوځیانو حضور او د خلکو زیاتې ګڼې ګوڼې پر نویو انتحاري حملو ته زمینه برابره کړې ده. د ترکیې ولسمشر وایي د ترک ځواکونو لخوا د کابل د هوایي ډګر د چارو د سنبالولو لپاره د طالبانو د غوښتنې په اړه تر اوسه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د ترهګرو له ویرې به د کابل له هوایي ډګر د خلکو د ایستلو بهیر ونه دروي. بایدن چې تېر ماښام یې په سپینه ماڼۍ کې پر کابل هوایي ډګر له دو انتحاري حملو وروسته څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې خپلو قوماندانانو ته یې امر کړی چې پر اسلامي دولت ډلې یا داعش د حملو لپاره پلانونه جوړ کړي. د هغې ډلې چې د دغو خونړیو حملو چې د په لسګونو وژل شوو کسانو په ډله کې 14 امریکایي سرتیري هم شامل دي مسؤلیت اخیستی.
We will not be deterred by terrorists.
موږ به له ترهګرو ونه بیری شو. زه به دوی پرې نشتم چې زموږ ماموریت ودروي. موږ به د خلکو ایستلو ته دوام ورکړو. ما د غراز خپل قومندانانو ته امر کړی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګې پر شتمنیو مشرانو او تاسیساتو د حملو لپاره عملیاتي پلانونه جوړ کړي. موږ به په خپل وخت پر هغو ځایونو چې د حملو لپاره یې غوره کوو په ځواک او دقت سره ځواب ورکړو. د داعش ترهګر به بریالی
نشي.
بایدن وژل شوی امریکایي سرتیری اطلان یاد کړل چې د په وینا د خلکو د ژغورلو لپاره یو سخت ماموریت مخته وړ. هغه زیاته کړه چې په تیرو یوولسو ورځو کې له 300 زیات امریکایان، متحدان او نور افغانان چې له امریکا سره یې مرسته کړې د کابل هوایي ډګر په خوندي توګه ایستلي دي. طالبان وایي په کابل هوایي ډګر کې د بهرنیو پوځیانو حضور او د خلکو زیاتې ګڼې ګوڼې پر نویو انتحاري حملو ته زمینه برابره کړې. په دغو حملو کې د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون له 300 د زیاتو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي. په وژل شوو کې د له 300 زیاتو طالب ساتونکو خبره هم شوي، خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې 14 د هوایي ډګر په هغې خوا کې شوي چې مسؤلیت د امریکایي ځواکونو دی او د دوی لوري ته مرګ ژوبله نه ده اوښتی.
د چاودنه په دې سیمه کې څه هغه د دوی اړخ دی، زموږ اړخ نه ده. نو دا د دوی اړخ موږ ډېر په پاتې کې یو زموږ ځواکونه د هیڅ تاوان هم نه تر رسیدل او ځان ته اوښت د عام خلکو ته اوښت دلته تجمع جوړېدل او تجمع جوړ کړو.
خاغلی مجاهد هغو انتقادونو ته په پام چې طالبان دا ډول هم لوچ مسولیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی په مخنیوي کې پاتې راغلي وویل دا چې اوس د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې امن ټینګ دی د دوی د دې خبرې چې کولی شي په ټول هیواد کې امن ټینګ کړي ښکاره ثبوت دی. د کابل د تېرې ورځې د خونړیو حملو د وژل شوو کسانو اړه ضد نقیزې څرګندونې کېږي. یو شمېر لویدیځو رسنیو د وژل شوو کسانو شمېر له 300 تنو زیات ښودلی، خو تر اوسه پورې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او نورو مسؤولو چارواکو د وژل شوو کسانو کرش دقیقه شمېره نه ده ښودلې. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي بریتانوي ځواکونه د کابل له هوایي ډګر د خلکو د ایستلو د بهیر وروستي پړاو ته داخل شوي او د اسانتیاو پروسه بنده شوې ده. وزارت نن په یو بیان کې وویل اوس د بریتانوي وګړو او نورو چې کارونه یې بشپړ شوي او په هوایي ډګر کې دننه دي پر ایستلو هڅې متمرکز دي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې نور خلک به هوایي ډګر ته د ایستلو لپاره ورونه غواړي. د بریتانیا دفاع وزیر بن والس دغه راز وویل دا ډېر د خوشنۍ ځای دی چې د دغې پروسې په ترڅ کې ټول کسان له افغانستان خیونه ایستل شي. تر اوسه بریتانیا له 14,000 زیات بریتانوي وګړي او نور افغانان د کابل له هوایي ډګر ایستلي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د ترک ځواکونو لخوا د کابل د هوایي ډګر د چارو د سنبالولو لپاره د طالبانو د غوښتنې په اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. اردوغان نن په انقره کې وویل چې په دې اړه خبرې روانې دي. یو شمېر چارواکو روانه اونۍ رویترز خبري آژانس ته وویل چې طالبانو له ترکیې غوښتي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د کابل د هوایي ډګر د فعالیت په پرمخ وړلو کې تخنیکي مرسته وکړي. اردوغان په کابل هوایي ډګر کې پر نویو انتحاري حملو ته په پام وویل مخکې لري چې د کابل د هوایي ډګر په اړه پریکړه وکړي لومړی باید په دې ښار کې امن ټینګ شي. د ناتو د ماموریت په چوکاټ کې په سلګونو ترک ځواکونو له شپږو کلونو راهیسې د کابل د هوایي ډګر د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه اخیستی و. د رویترز په وینا د هېواد له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي خپل لږ تر لږه 3500 سرتیري او له 1400 زیات افغانان له افغانستانه ایستلي دي. د قزاقستان په جنوبي ولایت جامپیل کې په یوه پوځي اډه کې د اور د لګېدو له امله د مړو شوو کسانو شمېر نهو ته ورسېد. په دې پېښه کې نوي تنه نور ټپیان شوي. د قزاقستان د دفاع وزیر نورلان ایرم بکایوف وویل څلورو سرتیرو او د اطفایې یوه کارکوونکي هغه مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ چې هڅه یې کوله لګېدلی اور مړ کړي. وروسته د څلورو نورو کسانو د مړینې راپور هم ورکړل شو. تر اوسه د دغه اور د لګېدو علت نه دی څرګند خو په دې پوځي اډه کې د ساختماني چارو لپاره چاودیدونکي مواد زیرمه شوي وو.
احمد شبریم پدې خبرونه کې ساسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدرن مختوړي. په کابل کې د تیر شپې د 14 د قربانیانو شمېرې لوړې شوې دي. که څه هم امریکایي چارواکي د حامد کرزي هوایي ډګر کې شوې 14 د داعش کار بولي خو طالبان دا ډله د ګواښ په توګه نه پیژني. طالبان وایي پرونې پیښې په داسې ځای کې شوې دي چې امنیتي مسؤلیت یې له امریکایي عسکرو سره و. له دې 14 وروسته لوی اندېښنه د داعش ډلې لخوا د خلکو امنیت ته پیدا شوې ده. طالبان دا اندېښنه بی ځای ګڼي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د واکمنۍ په 11مه ورځ کابل یو پخوانی ګواښ د نویو واکمنو پښتون کې تجربه کړ. د حامد کرزي هوایي ډګر جنوبي لویدیځه دروازه کې دوه غبرګې چاودنې وشوي. رویټرز خبري اژانس په دې چاودنو کې د وژل شویو شمیر 15 اتیا تنه ښودلې چې پکې 14 امریکایي عسکر، 28 طالبان او 5 ملکیان ښودل شوي. خو طالبان وایي هیڅ ملګری یې نه دی وژل شوی ځکه دوی هلته نه وو. د دې برید مسؤلیت امریکایي چارواکو پر داعش ډلې واچوه، هغه ډله چې طالبان یې لا هیڅ ګواښ نه بولي. طالبان وایي هغه سیمې چې دوی پرې واکمن دي هلته د ترهګریزو پیښو خطر نشته. له طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل داعش ګواښ نه دی او کله چې افغانستان کې د بهرنیو غیر ډیپلوماټیکو حضور پای ته ورسیږي د هیڅ لوري لخوا به کوم ډول ګواښ پیښ نه شي.
دی دل خراج پیښه خو په داسې سیمه کې رامنځته شوې ده چې هلته د اسلامي امارت مجاهدینو کنټرول نه و. هغه سیمه د امریکایي ځواکونو تر کنټرول لاندې وه.
خو د طالبانو په پرتله خلک او یو شمېر شرونکي د داعش له فعالیت اندېښمن دي. دوی د یو پخواني ګواښ له نویو څپو ویره لري. طالبانو لاله وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له دې ډلې سره نښتې کړي او ترمنځ یې د مرګ ژوبلې پراخ راپورونه شته. شنونکي وایي کېدای شي دا ډله له طالبانو د غچ اخیستو او په افغانستان کې د خپل فعالیت د دوام د خودو په موخه ځینې اهداف په نښه کړي. شنونکي عبدالباری عارض ازادي راډیو ته وویل د داعش ګواښ لا هم جدي دی.
داعش په خو هم د افغانستان کې یو عمده تهدید پیژندل شوی و. اوس چې د طالبانو حاکمیت دی هم داعش د افغانستان لپاره یو عمده تهدید ګڼل کېدلی شي. زه فکر کوم چې یو د طالبانو د عمده پروګرامو څخه دا دی چې په اطرافو کې او په لیرې پرتو سیمو کې او په نږدې ځایو کې د داعش په وړاندې جدي مسلحانه مبارزه وکړي.
اوس مهال طالبان د افغانستان په 3 ولایتونو حاکم دي. خو د واکمنۍ له پیل دا د مرګ ژوبلې تر ټولو لویه پېښه ده چې پلازمینه کابل کې کیږي.
طالبان ولې ونه توانېدل چې په کابل کې د تیر شپې د 14 مخه ونیسي؟ د دې ډلې د ویان نظر مخېسته د سبیح الله مجاهد تر دې څرګندونو مخکې ورته بریدونو ته تازه اندېښنې. د کابل د هوایي ډګر له پرونیو حملو وروسته د بریتانیا دفاع وزیر اټکل کوي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو د وخت له رانږدې کېدو سره به دا ډول حملې زیات شي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د کابل د هوایي ډګر پرونیو حملو ته په اشاره وایي د هغو کسانو پر وشل کېدو غمجن دی چې په یو بل هیواد کې د یو نوي ژوند د پیلېدو هیله لرله. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د کابل د نړیوال هوایي ډګر په حملو کې د وژل شویو کسانو له عزیزانو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ وویل، تر اوسه پورې د دغه هوایي ډګر له لارې تر 100,000 زیات خلک ایستل شوي دي. پرون د کابل د هوایي ډګر په دروازو کې په 2 چاودنو او ډزو کې لسکونه تنه افغانان او امریکایان ووژل شول. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په دې حمله کې 13 امریکایي پوځیان ژوبل شوي دي. بلینکن په یو بیان کې ویلي، تر اوسه تر 100,000 ډیر کسان له افغانستانه په خوندي ډول ایستل شوي چې دا د هغو کسانو میړانه او کلکه اراده ښیي چې په دې ماموریت کې برخه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم دراز ویلي چې د هوایي ډګر په خوله کې د هغو افغانانو چې هیله یې لرله په یوه بل ټاټوبي کې نوی ژوند جوړ کړي پر وژل کېدو غمجن دی. په همدې منځ کې د بریتانیا دفاع وزیر بن والس نن جمعه ویلي چې د کابل د هوایي ډګر په شاوخوا کې د نورو حملو خطر به هغه مهال لا زیات شي چې د لویدیځو هیوادونو پوځیان بشپړه وتلو ته نږدې شي. د زیاتکړه پرونی انتحاري حمله چې د د په وینا د 14 امریکایانو په ګډون 15 اتیا تنه افغانان پکې ووژل شول، د دې سبب نشوي چې برېټانیا له افغانستانه د خپلو پوځیانو ایستل چټک کړي. له بلې خوا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له 2000 لومړي څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې تر 2300 ډېر امریکایي پوځیان وژل شوي دي. د دا هم وویل چې په دې جګړه کې تر 40,000 ډېر ټپیان شوي او همداراز په دې 40 کلنه جګړه کې چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده، تر 800,000 ډېرو امریکایانو د عسکري خدمت کړی دی.
د کابل په هوایي ډګر کې لورستي او خنړی او چاودنو ورسته طالبان د رامنځته شویو شرایطو ملامتي پر امریکایي لوري اچوي او ادعا کوي چې په کابل هوایي ډګر کې له کنټرول وتلې وضعیت رامنځته کړی دی. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل، امریکایان دې له هوایي ډګر ووزي او افغانان کله هیواد بهر ووزي باید له قانوني لارو سفر وکړي. د کابل په هوایي ډګر کې د روسي چاودنو په اړه د طالبانو لویان زبیح الله مجاهد سره اجمل ان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې طالبان ولې ونه توانېدل چې د کابل په هوایي ډګر کې د شوې چاودنې مخه ونیسي.
اول خو به دا اطمینان موږ ورکړو چې زموږ تر کنټرول لاندې سیمې به کاملا مأمونې وي. د امنیت لپاره ډېر جدي کار روان دی، دا اوس هم او له دې سبب کېږي. او دا پیخه علتونه لري، دا پیخه چې وسو غټ علت دا د امریکان الله هم دلته شتون لري او بل دا چې یو غیر کنټرول شده حالت منځ راوست. یعنې داسې بیروبار هلته جوړ کړی دی چې کله کله امنیتي وضعیت له کنټروله وځي، نه شي کولی سره ډېر دقت وکړي، ډېر پلټنې وکړي، د داسې پیښو مخنیوی وکړي. که دا د امریکایان هلته زر خپل ځواکونه وباسي او دغه سناریو ته نور د پای ټکه کېږي، د ازدحام د خلکو پایته ورسیږي. که چیرې بیا څوک د افغانستان نه د وتلو تکل لري خو قانوني لارې لرو، قانوني اسناد جوړولی شي او له قانوني لارو نه تلای شي، ولې اوس ازدحام جوړول او داسې یو حالت منځ راوستل چې هغه کابو کېږي نه، امریکایان کولی شي کابو کړي او موږ هم نه وي کابل ته راغلي یو، زموږ له ټولو ارزښتونو نه هم لوړ ده دا حالت. نو دغسې ستونزې پېښېږي. نو غوښتنه مو دا ده چې دغه سناریو پایته ورسیږي. یو کله کله خامخا دغسې کړی لا هم ستاسې درسه شوک جوړ کړي، چاودنې وکړي یا مشکلات جوړ کړي، خو په جدیت سره یې مخه انشاءالله نیول کېږي. موږ اطمینان ورکوو چې د دې ډول حملو تکرار به نه کېږي.
مجاهد صاحب، مرګ ژوبلې په اړه باندې دقیق شمېر لري؟ ځینې رپورټونه وایي چې یو شمېر طالب ساتونکي چې د تاسو ساتونکي والته ولاړ وو، هغوی ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. عام خلک هم پکې په ګڼ شمېر وژل شوي دي او امریکایانو خو د خپل لوري لږ تر لږه 14 کسانو مرګ ژوبله تایید کړې ده.
نه، دا هم په دقیق ډول ثابته کړې او ثابته شوې ده. چاودنه زموږ په ساحه کې نه ده، میدان کې داسې هغه جوړ ده، یو وضعیت یو حد معلوم ده چې زموږ ځواکونه تر هغې پورې دي وړاندې نه ځي. د دې لپاره چې هغه امریکایان چې هلته شتون لري د هغو لپاره څه احساس خطر ونه سي، زموږ ځواکونو ته اجازه نشته. موږ خپل اجازه نه ورکړو چې هغه کرښې نه تیر شي او پاتې شو. عام خلک چې ټولېږي هغه ورځي، ځکه امریکایان هغو ته بلنه ورکړي، هغه وړاندې هم تېري او امریکایان د خپله دنني حالت کنټرول او وضعیت امنیت دا ټول د دوی په لاس کې، د خپل ځواکونه ولاړ دي. د چاودنه په دې چې سیمه کې چې هغه د دوی اړخ دی، زموږ اړخ نه ده. نو دغه د دوی اخر موږ ډېر په فاصله کې، زموږ ځواکونه ډېر څه تاوان هم نه دي رسېدلی او ځان ته اوښتی د عامو خلکو ته اوښتی. دلته تجمع جوړېدله او تجمع جوړ کړی او امریکایان هم اعلان کړی چې دوی ځواکونو ته هم څه زیان اوښتی.
نو هغه تاسو موږ څنګه دې تخېستې چې موږ نه دا په فاصله کې
تاسو دې قانوني لارو دې وتلو خبره وکړه غالبا دې دغه ستونزې چې امور سره تاسو مخې امام افغانان مخې کته تاسو وخت په وخت ډاډ ورکړي خلکو ته چې له افغانستان نه دین نه تختی خو یا لویری یا افغانان لپخانه د خژوند پلټه غواړي بهرنوی هیوادونو ته ولاړ شي او خایزینې دا یو فرصت ګڼي پر صورت خو یو بیروبار او ګڼګونه جوړه شوې ده هغه خلک چې وزي اره لار خپلوي یا وزي آیا تاسو دا ډاډ ورکولی شئ چې وروسته له دې نه چې دغه د 1 اگست نیټه پای ته ورسیږي او په اصطلاح بهرنیان ووزي افغانان به وکولی شي په ازادانه توګه د اسنادو په لرلو سره له افغانستان نه بهر تګ راتګ وکړي؟
حق د سچيري او توسيدل غواړي خو د چا مخه څوک نسی نه وای په قانوني لحاظ هم په شرعي لحاظ هم څوک معنی نه کوي کېدای چاته زموږ غوښتنه دا ده چې ټول افغانان خپل سکون حفظ کړي او په خپل هیواد کې اوسېږي دا هیواد دوی کور ده دلته عزتونه دوی ته مهیا کېدلی شي ژوند یې ښه کېږي خطرات یې بالکل نشته موږ له خوانه اطمینان او ډاډ ده ورته هر چا هرڅه کړي وو داسې د ښه ژوند په لټه کې باندې کېږي دوی هم موږ ته معلوم ده اوس اروپا د مهاجرینو د قبلېدو په وړاندې ډېرې ستونزې لري خپل همداسې امریکا هم لري نور هیوادونه هم لري چې هغوی د مهاجرینو مسله یو پرابلم یو غټه ستونزه په ټولو هیوادونو کې جوړه ده نو کېدای شي ستونزې ورته جوړې شي دوی په کمپونو کې په بېسرنویشت حالت کې تر ځان ډه وساتلی شي نو هغوی دپاره ډېر ستونزمنه ده چې هغه حالت برداشت کړي نو دومره د ژوند په دومره غټ ارزښت باندې نه ارزي چې دوی د ښه ژوند دپاره دومره مشقتونه وګالي زموږ پیغام ورته دا ده چې لاړ نه شي بیا هم که څوک وروسته د هغه نه تلل خو قانوني لارې خو څوک ځکه نه تړي چې دا تګ راتګ په هیوادونو کې معمول ده دا کار خو کولی شي او قانوني لارو قانوني اسناد له لارې موږ معنی نه ورته جوړو
د اشرف غني د حکومت چارواکو وخت نا وخت په طالبانو باندې انتقاد کوي چې ګوندي د دوی ترمنځ نور ډلې فعال دي یا په څرګنده یا په پټه د پرونی چاودنو وروسته هم ځینو خلکو د انتقادونو راپورته کړي دي وایي چې د طالبانو په لیکو کې الګ تر لګه د طالبانو د پالیسي او د موجودیت نه د داعش په څیر او نورې داسې ډلې چې ښایي د دغسې ډول بریدونو مسؤلیت ورترغاړي شي دا فعالیت کوي او د طالبانو په لیکو کې د خپلې بقا لپاره د دغه لیکونه ګټه اخلي.
کله چې امنیت تامین کېږي دلته هیواد بشپړ توګه باندې زموږ حکومت اعلانېږي او ټول ارګانونه په فعالیت شروع کوي موږ بشپړ ډاډ ورکو چې د افغانستان له خاورې نه به څوک د چا په ضد باندې استفاده نه کوي او دا شایم شر د مهمه ده چې بهرني ځواکونه باید بانه د داسې شیانو لپاره ونه ګرځي چې یو څوک لاس اچي یا یو څوک اقدام ته زړه کوي هغوی باید خپل ځواکونه وباسي له افغانستان نه د دوی ځواکونه شتون په خپله د بې امنۍ دپاره که په ډېره وړه نقطه کې هم وي دا د بې امنۍ دپاره علت او مهم دلیل جوړېدلی نو ښه دا ده چې دوی خپل ځواکونه وباسي وروسته له هغه نه چې افغانستان کنټرول شي موږ اطمینان ورکوو چې ټول هغه څه ډلې یو یا هغه څه جهاتو ته موږ اجازه نه ورکوو د افغانستان له خاورې نه د بل چا خاورې د تعدید لپاره استفاده وکړي دا موږ ژمنه کړې تعهدات کړو په دې مورد تعهدات موږ په ګټه ده د افغانستان خلک د جنګ د ایستلو په حال کې دي د نړۍ سره کې اړیکې راوستل غواړي او داسې دلته یو قوي اسلامي حکومت جوړېدل د هغو بقا مهمه ده د ټولو دپاره دا لازمه ده چې باید موږ د نړیوالو سره کې اړیکې ولرو دلته د بې امنۍ او د حملو د دوام دپاره هېڅ بهانه باید چاته موجود نه وي
داعش تاسو د ورسره ښې اړیکې نه درلودې په راتلونکي کې تاسو فکر کوئ چې داعش به د یو نظام په وړاندې په افغانستان کې چې هغه د تاسو په د طالبانو په مشرتابه باندې یو نظام وي د هغې په وړاندې به جدي خطر یا جدي ګواښ به وي؟
زه فکر نه کوم ځکه چې اول خو دلته اول دا ده چې په افغانستان کې هغه داعش چې په عراق او په سوریه کې وو یا موجود هغه افغانستان کې نشته دلته ځینې خلک چې دي هغه فکر اخیستی وو یا د هغه فکر پیروان ځان بلل هغوی د واقعیتونو په درک کولو سره موږ ډېر باوري یو چې هغوی کله وویني چې اسلامي حکومت خپله په خپل ملک کې جوړ ده امنیت ټینګ ده بهرني ځواکونه نشته د هغو د شورش او د هغو د حرکات لپاره هم بهانه نه پیدا کړي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي امریکایي پوځانو د کابل په هوایي ډګر کې ګډوډي پیدا کړې دي. په دې هوایي ډګر کې تیر شپه غبرګو چاودنو د ځینو راپورونو له مخې تر سلو ډېر کسان وژلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي امریکا به د کابل د پرونیو چاودنو عاملین پیدا او سزا ورکړي. جو بایډن څرګندوي چې له دې بریدونو سره سره به له کابله د خلکو د رایې سلو عملیات روان وي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی امریکا به د کابل د پرونیو چاودنو عاملین پیدا او سزا به ورکړي. ولسمشر بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې او دغه پیښې په کلکه وغندله.
For those who carried out this attack,
هغه چا چې دا برید ترسره کړی او هر هغه څوک چې امریکا ته زیان رسوي په دې دی پوه شي چې موږ به ونه بخو او موږ به هیر نه کړو، موږ به تاسو ومومو او حساب به در سره وکړو. زه به په هر ګام سره له خپلو خلکو او ګټو دفاع وکړم.
I'll defend our interests and our people with every measure.
بایدن هغه امریکایي سرتیری چې په پرونی پیخه کې وژل شوې د اتلانو په توګه یاد کړل او ویل چې دوی په یو خطرناک ماموریت کې د نورو د ژغورلو لپاره ځان قرباني کړ. د امریکا لوړپوړو پوځي چارواکو ویل پرون ماخام د کابل هوایي ډګر یوې دروازې ته نږدې په دوو انتحاري حملو کې لږ تر لږه 14 امریکایي عسکر وژل شول. د داعش د خراسان څانګې په یو بیان کې ویل چې د دوی یو انتحاري بریدګر افغان ژباړونکی او د امریکا د پوځ همکاران په نخښ کړل. ولسمشر بایدن ویل دا هغریز برید به متحده ایالات له هغه هوډه شاته نکړي چې زرګونه امریکایان او له خطر سره مخ افغانان له افغانستان راباسي. د خبره دغه عملیات به دوام پیدا کړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ویل په تیرو 12 ورځو کې له یو لک څخه ډیر خلک له افغانستان څخه ایستل شوي دي. بایدن چې د اگست 1 مې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو ورستۍ نیټه ټاکلی وای، پراتونکو 2 ورځو کې د وټلو ماموریت بشپړولو لپاره کافي وخت شته. په کابل کې پرونی انتحاري بریدونه داسې وخت شول چې په زرګونو خلک د شاوخوا دوه ونې رئیس د هوایي ډګر د دروازو شاته راټول شوي او له افغانستان څخه د وټلو هڅه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ د سیاسي چارو د کتونکو فاروق اعظم په نظر د یو شور بدلون څرګندونه کوي. شغلی اعظم ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال باید په کابل کې لنوي جوړیدونکو حکومت سره مرستې وکړي. طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو او تر اوسه یې هلته داسې اداره نه ده رامنځته کړې چې چارې سنبال کړي. د پلازمینې د نویو واکمنو ته په لندن کې میشت د سیاسي چارو کتونکی فاروق اعظم هیله مند دی.
یو لوی تغییر خو دا دی مثبت چې په افغانستان کې دا د شلو کالو ډېر خانمانسوز جنګ بند شو. یعنې څه تصور وکړئ که په دا 2002 هماغه جنګ روان وای چې هره ورځ 1500 کسه مړه کېده، نو اوس به کم تر کمه 2000 کسه مړه وای. دوهمه خبره چې ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې ټولې دنیا دا پروپاګند کاوه چې که موږ ووځو دا ملت به سره وخوري، او په داسې حال کې چې ملت ټول په اتفاق دي او ټول وحدت چې ملي تعقیده ده. اوس آیا د دنیا غواړي چې بیا افغانستان هماغه په جنګ کې وساتي او خپل کومک بند کړي؟
دلته دوی خبرې تاسو کوي، یو دا وایي چې ملت یو لاس یو بل دا وایي چې دنیا به مرستې وکړي او کنه. دنیاوالو په ښکاره ویلي دي چې دغه شرایط دي، که دا شرایط نوی حکومت عملي کړي مرستې به کوو او که نه کړي مرستې به نه کوو. دا یو خبره. او د ملت یو لاسوالي خبره تاسو کوي، یو ولایت سلامت پاتې دی او هلته وسلوال راټول شوي دي او هغوی خبرداری ورکوي چې که مو غوښتنې ونه منل شي ممکن خبره جنگ ته ورسي.
انشاءالله دا یو ولایت سرته هم د ملي فهم یو وژمه ورسیږي. یو دا دوهم دا دی چې دنیاوال وایي زما دغه شرایط دنیاوال شرایط هغه شرایط چې ناکام شرایط هغه وایي چې هماغه مفسدین د حکومت سره یو ځای کا، نو بیا چې زه په رسمي اقتیژن مې کومه کوم هغه ناکام شرایط. او دنیاوال باید په دې خبره ځان پوه کړي چې دا شرایط بغیر د افغانستان د ملت سره دښمني بل شرایط
و بخښي. دلته د نړیوالو شرایط مثلا نړیوال بانک په افغانستان باندې پیسې بندې کړې دي، IMF نړیوال پولیس صندوق پیسې بندې کړې دي، ویسترن یونان بانک له افغانستان سره راکړه ورکړه بنده کړې ده. د دغو شرایط دا دي چې تر هغوی پورې چې د میرمنو او نجونو ازادي په راتلونکي حکومت کې خوندي نه وي او بشري حقونه خوندي نه وي دوی نشي کولای چې مرستې ورکړي. او یو خبره دا هم نړیوالو کړې ده، همدغو ماسو چې مرستې کوي، چې آیا د افغانستان راتلونکي حکومت د دې وس لري چې په افغانستان کې یو نسبتا ثابت اقتصادي رشد وساتي؟ نو دغه اندېښنو ته په پام سره نوی حکومت څه کولی شي؟
او نوی حکومت خو باید خلکو ما کورسره وکړي. زوړ حکومت خو تجربه سو، د دنیا د ټولو کومکو سره تجربه سو چې ناکام ونسو. اوس یو نوی فکر پکار دی، یو نوی لار پکار دی، او نړیوال هم باید تر اخره پورې د جنگ سالارانو، د بشر د حقوقو د ناقضینو او د قاچاقبرانو پر اقتدار د اقتدار پر دوام اصرار ونه کړي.
بیا هم همدا پوښتنه ده، آیا نړیوال به په داسې شرایطو کې له افغانستان سره مرستې وکړي چې د دوی شرایط ونه منل سي؟ یو خو دا خبره ده چې تاسو ویل سي ځینې کسان دوی غواړي چې په دې نوي حکومت کې ځای کړي، لیکن بل لور ته مثلا تر اوسه پورې څه کوم تعینات شوي دي؟ آیا فکر کوي چې دا تعینات به نړیوال دې ته رامات کړي چې له افغانستان سره مرستې وکړي؟
خو طالبانو ته هم دوام او بار بار مې ویلم چې حکومت داری کار به اهل ته سپارل کېږي. په افغانستان کې به ملا شایي نه جوړېږي، کار به اهل ته سپارل کېږي، او دا د جن حکم دی چې کار به اهل ته سپاري، او چې کار اهل ته وسپارل شو نو بیا خو ملک ترقی کوي.
له ښاغلي اعظم څخه مننه. طالبان ویلي دي چې دوی په افغانستان کې په سلام مشورو بوختي څو داسې حکومت جوړ کړي چې ټولو ته د منلو وي. نن پر کابل د طالبانو د واکمنۍ دولسمه ده، خو اکثر ادارې لا هم بندې دي او په کابل کې داسې مرجع نشته چې خلک هغه ته د حکومت په حساب مراجعه وکړي. البته د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر اخون په کابل کې دی. د دوی د مشر ملا هیبت الله اخون په باره کې تر اوسه پورې څه نه دی ویل شوي چې دی د افغانستان په کومه سیمه کې دی او یا افغانستان ته راغلی دی که چېرته په بهر کې دی.
تاسو لا پیغامونو
د کندهار ولایت خاص د لاو په خبره کوم پیغام نظر مو دادی چې ټول سفارتوت خبر وکړو دای چې د خلک د ویزې د لارې بوجي دولتوت له پګانا کو نه کینې چې وجل سی دی یا مسجد د پرغاړو دبل پرغاړو وا چول کی کتر چا د کرو پای دولتونو د امریکایان د هر دولت کې د عربستان د عربیا امارات کې د دوی د کاتر دی خپل د اصول د لارې بوجي په جنجالونه بوجو چې د خلک اصلاحات سره راځي ورته اب چا چر کم فاک وردا چې کلی وسو امریکا ته تر ته کور دی د دېګر سي راځي هغه اون د نزمه د مړي کې د دغه کې دی بیري پر وی غنن د بیري پر وی دا چې د اصول د لارې یې دی ورکو چې په هر ولایت کې اوس نه د کندهار او د هرات سره د کابل خلک به د ترسي کاري به د پروازونه نه دا غو نظر د خدای دې چې د ازادي راځي د زموږ پیغام ور رسید خریجان او د لوړ پول سره وخت د افغانستان برابر دغه ان شاء الله او دغه برابر کتب بردا. السلام علیکم.
نور الله صالحین د لوګر ولایت مرکز فلیلا مړوند د الیاس خان بابا د کلی نه دغه پیغام ازادي رادیو ته پریږدم. زه د یو افغان ځوان په حیث د اسلامي امارت لوړ پول چارواکو او د جمعیت کون د مقاومت جبهه د لیډر احمد مسعود څخه دا غوښتنه لرم چې خپل ستونزې د خبرو د لارې حل کړي او د ملت غوښتنې او سوکالي ته لومړیتوب ورکړي. که خپل ستونزې د سولې لارې حل نه کړي هیواد به د نویمې لسیزې ترخې تجربې یو ځل بیا تکرار کړي او دلته به کورنۍ جګړې رامنځته شي چې لزان سره به جهل ویجاړي او فقر ولري. فقر به یو ځل بیا ډیری شمېر افغانان بې پته مهاجرت ته اړ کړي. نو په لحاظه جګړې پر ځای د دواړه لوري د نړۍ د هیوادونو په وړاندې باوري حکومت ولي دلته جوړ کړي تر څو نړیوال هیوادونه دلته پانګونه وکړي. له دې سره به وزګار افغانانو ته کاري فرصتونه برابر شي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې یعنی تر څلور نیمه بجو وروسته آزادی او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوی ګڼ پیغامونه خبرو او په دې خبرونه کې مو د روزګان حاله مخیسته لري. په روزګان کې مامورین د شکایت لري چې دوی ته تنخواه نه دی ورکړل شوی. طالبانو په ترنکوټ کې له دولتي مامورینو غوښتل چې خپل کارونه پیل کړي. یو شمېر مامورین ورغلي دي خو لا هم زیات شمېر دولتي ادارې هلته فعال نه دي. په دې ارتباط هم داسې جرړو پروانه خبرونه کې اوریدلی شي. د سپورت لډګره دا خبر لرو چې د کرکټ پنځه ورځنی میچ په انګلستان کې د انګلستان او هند ترمنځ روان دی. د دې لوبې نن درېمه ده. په لومړي پړاو کې هند اتاویا منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي وسوسېدل. د دې په ځواب کې انګلستان 422 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي وسوسېدل او اوس هند دویم ځل بیټنګ کوي. تر اوسه کوم لوبغاړی نه دی سوسېدلی. 24 منډې کړې دي. لا هم د دواړو ټیمونو ترمنځ تفاوت 340 ران سره. داسې ښکاري چې انګلستان ډېر برلاسی دی ځکه چې نن د دې 15 ورځنۍ لوبې درېمه ده او مخکې څو شېبې مخکې د هند یو لوبغاړی
نژدې و چې اوټ شي، خو بیرته چې بیا دوی غوښتنه وکړله چې دا پریکړه دي د ریفری بیا وکتل شي، معلومه شوه چې دا لوبغاړی نه دی سوځېدلی. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د ترهګرو له ویرې به د کابل هوایي ډګر د خلکو د ایستلو بهیر ونه دروي. بایدن چې تېر ماښام په سپینه ماڼۍ کې پر کابل هوایي ډګر له دوو انتحاري حملو وروسته څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې خپلو قمندانانو ته یې امر کړی چې پر اسلامي دولت ډلې یا داعش د حملو لپاره پلانونه جوړ کړي. د هغې ډلې چې د دغو خونړیو حملو چې د په لسګونو وژل شوو کسانو په ډله کې دیارلس امریکایي سرتېري هم شامل دي مسؤلیت اخیستی. سپینه ماڼۍ وایي پرون پنجشنبه د کابل هوایي ډګر شاوخوا 2500 کسان ایستلي چې په دې سره د اګست له 14مې راهیسې چې طالبانو کابل ونیو له افغانستانه د ټولو ایستل شوو کسانو شمیر 150 ته ورسېد. طالبان وایي په کابل هوایي ډګر کې د بهرنیو پوځیانو حضور او د خلکو زیاتې ګڼې ګونې پرونیو انتحاري حملو ته زمینه برابره کړې وه. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د هوایي ډګر په هغه خوا کې چې مسؤلیت د امریکایي ځواکونو دی شوې او د دوی لوري ته مرژوبله نه ده اوښتې. د کابل د تېرې ورځې د خونړیو حملو د وژل شوو کسانو تر دقیق شمیر تر اوسه نه دی څرګند، خو لویدیزو آژانسونو له سلو د زیاتو کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده. د بریتانیا دفاع وزارت وایي بریتانوي ځواکونه د کابل هوایي ډګر د خلکو د ایستلو د بهیر وروستي پړاو ته داخل شوي او د اسانتیاو پروسه نوره بنده شوې. د وزارت نن په یو بیان کې وویل اوس د بریتانوي وګړو او نورو چې کارونه بشپړ شوي او په هوایي ډګر کې دننه دي پر ایستلو هڅې متمرکز دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د ترک ځواکونو لخوا د کابل د هوایي ډګر د چارو د سنبالولو لپاره د طالبانو د غوښتنې په اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. اردوغان نن په انقره کې وویل چې په دې اړه خبرې اترې روانې دي. د قزاقستان په جنوبي ولایت ژامبل کې په یوه پوځي اډه کې د اور د لګېدو له امله د مړو شوو کسانو شمیر 9 ته ورسېد.
وړاندې دا ستیا واوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوی پیغام نه خبرو. خو تر دې مخکې په روزګان کې مامورین تنخوا غواړي. طالبانو په ترین کوټ کې له دولتي مامورینو غوښتي دي چې خپل کارونه پیل کړي. یو شمېر مامورین ورغلي خو لا هم زیات شمېر دولتي ادارې فعال نه دي او مامورین اندېښمن دي چې طالبان به معاشونه ورکړي کنه. نور په دې راپور کې
که څه هم پر افغانستان د طالبانو واکمن مشران وایي چې په دولتي ادارو کې کارونه د پخوا په څیر بیر تادی پیل شوي، خو لیدل کېږي چې لا هم زیات شمېر دولتي ادارې لکه د پاسپورت، برېښنایي تذکرو او یو شمېر نورې ادارې چې خلک ورته هر وخت اړتیا لري لا هم تړلې دي. د افغانستان په سویلي ولایت روزګان کې یو شمېر هغه دولتي کارکوونکي چې د طالبانو په غوښتنه بیرته خپلو دندو ته ورګرځول شوي وایي د خپلو تنخواګانو په اړه معلومات نه لري چور کول کیږي او کنه. جن محمد د کلون رئیس د ورزګان ولایت په مقام کې د سپاکار په توګه دند تر سره کول او هلته د دولتي مامورینو خدمت کولی. دولت جن محمد ته د میاشتې 6000 افغانۍ ورکولې چې جن محمد به د خپل کورنۍ ډوډۍ ترې برابرول او خپل ژوند به روان ساتلی وو. خو کله چې طالبانو د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر پر ارزګان هم ولکه ټینګه کړه، نو جن محمد بیا هم د طالبانو په غوښتنه خپلې دندې ته دوام ورکړ. اوس د افغان دولت د مخکینی چارواکو خدمت نه بلکې د طالبانو خدمت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل که څه هم طالبانو خپلې دندې ته راغوښتي، خو وایي هغوی ده ته د خپلې تنخوا په اړه ډاډ نه دی ورکړی چې ور به کول سي او کنه، ځکه د ده په خبره چې د کورنۍ او ماشومانو سترګې یې همدې 6000 افغانۍ ته وي او بله ګټه وټه یې نه وه.
دنده خو مو مخکې هم زموږ د اووم بس یعنی مقصد اجري یا ملازمي کار دی، مکتوبونه ویسه راوړو مثلا وټاکنو صفایي اوس هم په عادي ډول باندې ماغس هغه خپله دنده پر مخ وړو. والله وروره ماش خدای خبره دی د ماش تر اوسه پورې یعنی زموږ سرنوشت معلوم نه دی. په ښه زړه خپل کار ته نه راځي په دې خاطر چې وایي اته ماش به مو یي نه به یي په سلو کې 40% خلک نور نه راځي خپلې وظیفې. زموږ غوښتنه دا ده د دې د نظام څخه اسلامي امارت څخه چې د دې ملکي مامورینو او اجرانو یو سرنوشت معلوم.
نموړي د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې د ده په څیر د سپاکارانو چې بل کاروبار یې نسته او نورو دولتي مامورینو ته د تنخواګانو په اړه معلومات ورکړي. چې ورکوي او کنه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبرې وکړي، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. خو بل خوا بیا مالیه وزارت په یوې خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د نوي اسلامي حکومت له پیلېدو وروسته به د کارکوونکو ماشونه د تیر په څیر بیا ورکول کیږي. په اعلامیه کې راغلي دي چې بانکي، مالی او ګمرکي فعالیتونه به بیا ډیر ژر پیل سي. د افغانستان بانک، خصوصي بانکونه او نور مالی بنسټونه د مالی وزارت هغه مامورین چې تخنیکي دندې ورغاړي دي کولای سي خپلو دندو ته راسي. په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې دولتي مامورین د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي، بلکې په دغه ولایت کې د ښوونځي زده کوونکي هم وایي چې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د دغه ولایت یو شمیر زده کوونکي وایي د طالبانو د راتګ له پیل څخه تر دا مهاله پورې لا هم ښوونځي پر مخ تړلي دي. دیارلس کلن حزب الله د اروزګان ولایت د سیدال خان د لیسې زده کوونکي دي. د ازادي راډیو ته وویل
تمغه وخت باندې چې د بل حکومت دغه کړي پر اخر ولاس دوه امچانه پاتو د اسلامي امارت رالي باغ شپو کې مکتب بس باندې وسم باندې دروازه شروع شوی نه دي. په نوم دار چې زموږ سره نوې سره لوبي ونه سره زموږ مکتب به تر لاس خپل درسونه وای کوشش پک شو کړه مکتب مړ علاقه دان شو.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه هم د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبرې وکړي، خو بیا هم زموږ پیغام ځواب نه کړ. په ټوله کې د اروزګان ولایت خلک وای که څه هم د طالبانو پر اتاک سره من راغلي، خو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې ټولې دولتي ادارې خلاصې کړي او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دی وایي په دغه ولایت کې د بیکاری کچه د پخوا په پرتله څو چنده لوړه سوې او اندېښمن دي چې څه به خوري. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو اوس 12 ورځې تیریږي، خو لا هم دا ډله نه ده توانېدلې چې هغه سیاسي تشه ډکه کړي کوم چې له افغانستانه د وتلې جمهور رئیس غني وروسته جوړه سوې.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا پروگرام داسې مهال خبریږي چې له تیرې څباند یوې اونۍ راهیسې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګه کړې او داسې هڅې پیل کړي چې افغانستان کې یو نوی دولت او نظام رامنځته کړي. د ګڼو اوریدونکو پیغامونه هم پر همدې سیاسي او پوځي بدلونونو راڅرخي او دوی د خپلو سیمو د حالت په اړه راته پیغامونه پرېښي. راځئ چې په پیل کې همدا پیغامونه واورو.
ازادي راډیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ډېر ښه کار وشو چې هغه فاسد رژیم له منځه لاړ او د طالبانو اسلامي حکومت منځ ته راغی. خو یوه خبره ده، رښتیا هم لکه امیر خان متفقی چې ویلي دي امریکایان څه ضرورت لري چې دغه دونه خلک بیا خپل کارکنان او اتباع دې وباسي نور د افغانانو سره دوی څه کار دی؟ دې نه معلومېږي چې رښتیا هم دوی ګډوډي شروع کړې ده. موږ خو په دې لغمان کې لغمان کې مو حالات ولیدل. مخکې په هغه حکومت کې د ورځې ماخام څنګه په زور زمانچې په زور موږ د نن زره افغاني واسطلې نو ولایت ته لاړو. ارګم وکړ چې هیڅ پوښتنه نه کړې چې خپل ولندن شي. نو اوس چې امن او امان قراروي دی، الله تعالی دې د دښمنانو ته هدایت ورکړي.
علي کوم د بادغیس هم د افغانستان موضوع دغه په ملایمو خبرو هلي چې دغه زیاتې کونج کاری دي نه دغه درواغ او نور ټومټونه او دا شي خبرو لاس واخی. افغانان چې په ارزه کې سره راټول شي کته خارج کې په داخل کې خپل مملکت جوړ کې خپل وطن جوړ کې د هر چا سیاسي استه د تر کېنه تر اوسه د بل چا موضوع د بل چا په خبرو نه غوړو وسو دا مې پیغام دی خپل کې ما جوړه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیصل عمر یم زنګ هر خامې دلته د اسلامي امارات ټولو مجاهدینو څخه خوشاله یو او الله دې وکړي دا پروسه همشي دوام وکړي.
سلام دې کارګون کې رادیو ازادي ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې جوړ خوشاله اوسې. زادر قادر محمد کریم دې کابل څخه تاسو پیغام پریدم. خو خوشاله یو چې دغه نوې حکومت خامنید نیولې دي او خو دې غلولاره هم نیولې دي. خلک په بازارونو کې فراخ ګرځي او دکانونو ته هیڅ کمشتور نشته او ډیر یو بایزه د خلک دی او ولس هم خوشاله دي. ټول خوشاله او همداسي افغانستان تل جوړ شي موږ خوشاله یو. مخکې به هر کوڅو ته نشو تلې او پیسې چې لزر در سره وي او چې یو هزار نیرو هم پروتو او بیا به هم داره ده چې دغله ونه لګي.
السلام علیکم، زه عبدالسلام د هلمند ولایت څخه د ازادي د رادیو پر کرښه یم. زما دغه طالبان او لوړپوړو چارواکو څخه دا خواهش دی چې دغه امیر المؤمنین حبت الله اخندزاده دا ولې افغانستان ته نه راځي، خو دا خارجان چې د زموږ حکومت جوړیږي نو دی ولې نه راځي سره، خو په دغه کې د دی برخه واخلي، او که چیرې چیرې دی ژوندی وجود لري خو راځي چې، او که نه پر ټول ملت یې غږ وکړي فاجعه یې واخلي، ټول به دعایې ورته وکړي سره. دغه زما پیغام دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
نجیب ګل منلی ما لغمان ولایت ته، او د تدی کوشته نیولې. زه غواړم اسلامي امارات نه موږ ډېر زیات خوشحاله یو، او اسلامي امارات سره ټول همکاري مرسته وکړي له ولس امیر دا خواهش. وسلام.
السلام علیکم، زه سردار محمد هلمند ولایت څخه خبرې کوم. طالبان حکومت ډېر ښه حکومت دی، خدای دې برقرار ساتي همیشه، ډېر امن او هر څه راوستي دي. وسلام.
سلامونه اونی کې هیله د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. ایرویس اخلاقي امن هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام شریکوم. په هلمند کې کوایو د چې ټول ولایتونه طالبانو په خپل ولکې کې راوستل. نو که څه هم وایو کله په کور کې چې چینه، نو خصوصا بارتونه چې کواله، نو موږ هم یوازنۍ غوښتنه د طالبانو مشرانو څخه دا ده دی با کې خپل مشر وساکي، خصوصا د کچوستو ولکې د دې پداس کې دي، او د دولتي چارواکو هم دا غوښتنه ده چې نور باید نور بری جمعیت د منونه وي، او د طالب باندې سره هم باید چې ډېر هدا پرې فرما کو کې، ځکه موږ خصوصا افغانان نو د جګړې سره ستړي شوی یو.
السلام علیکم ورحمت الله، د ننګرهار ولایت څخه يم. موږ د طالب چارواکو څخه دا غوښتنه ده، بازارونه باید ډېر خلاص کړي، هټۍ باید ډېر خلاص کړي، دلته کراچیانی باید دې غم ضرور وخوړل شي، بله دا چې باید د تورخم ګېټ غم وخوړل شي، زمونږ تګ او راتګ عادي شي، او ګاډي پرې راتګ راتګ وکړي، ځکه دلته د خوراکي توکو بیه ډېر غوړېدو ده، او دا رنجرې ته هر څوک او هر کس ناست وي، وروره د هغې معلوم نه وي، باید د دې مخنیوي وشي. طالب مشران په فکري توګه غوښتنه لرو چې دې
سلام و رحمت الله خی کراری د خیرات لون خیتریږي. نو د مجتمع کې ان شاء الله بخیر خیر او خیرات ده. د افغانستان اسلامي امارت التحاکم ده لوګر ولایت کې، او هر څه ان شاء الله بخیر روان دي، امور بخیر روان دي. نو د ولایت هم په ښه حالت کې ده، یو بل خواته طالبان ګرځي، چورنسته پکې، غلا نسته پکې، خلک تر ډیر راضي دي، ټول خلک تر راضي دي، او حکومت نه بيخي خلک ته سوي او دي له ظلمونو نه، دي له چاپونو، دي له وحشتونو نه، له هر څه نه ستړي وو. نو حالت دلته بيخي نورماله ده، ان شاء الله خلک ډېر خوشاله دي، ولله تعالی دي وکړي دا چې نظام دلته حاکم شي، چې هغه ټول خلکو په خیر وي. ان شاء الله دا نظام امارت اسلامي ان شاء الله ټول لپاره په خیر وي. السلام علیکم. زه
محمد کندهار ولایت چاوی کوټ او د سوالي څخه خبرې کوم. ما د ازادي راځي څخه دا غوښتنه وایم چې ما پیغام نه کړی، طالبان څه خلک دي، طالبان د دې ملکي، طالبان د مسلمانان دي، طالبان شل کاله مسلم، دغه غوښتنه غوښتل چې موږ افغانان پروا ته غوښتل چې راټولې د مسلمان سره وکړي، نو دا چې سره څنګه سره نه تر کوه، ما ته یو خور د افغانستان څخه ووتی، د طالبان څنګه ترځي او عبدالله سره وکړي، طالبان څه خلک دي، طالبان او اسلامي امارت جنرال پولیسیات یو څه دې دا مغوسنه ده، د ازادي راځي ته خیر جام نه نته.
بل السلام علیکم، ما پیغام دا دی ان بلاد کندار سره په تماس کې یم. زما دا پیغام دی چې دغه طالبان سم دا غوښتنه ده، دا مو پیغام دی چې دا اعلان نه چې کېږي، دا خلک روان دي اغلا برلا مخکوته، دا د افغانستان سرمایه ده، نو دی و درې دل کچیر دغه لوی سودا غیز طالبان سمدا غشتنه ده چې دغه بس مومن اپده اپه دی و کی چې خلک د کورورا وځي یا د بهر ملکورا وګرځي، نو ډیر بشو خوند کی د افغانستان سرمایه دغه د چدانی، نو افغانستان څه کوي، خلک نه ځوانان نه سپیږی نه علما نه، دغه ډیر ډیر وځي چې دغه مومن اپه په دا شکل باندې وسورته.
زما دا پیغام دا آزادۍ راډیو ته د ترست موسې چې کوم کارکوونکي دي هغې له شل زره ویزې راغلي دي او هغې کوم مشر چې دی افغان هغه وویل چې مونږ یې نه ورکوو. بل پیغام مې دا دی چې په میدان کې داسې ماشومان او زنانه وال کېږي هم د دننه داخل کې امبار د نورو ورون د خوا نه وال کېږي ټکول کېږي نو ته ډوډۍ رسېږي نو ته اوبه رسېږي. نو زما دا پیغام دی